یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د سهار د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د ولسمشر اشرف غني له تازه څرګندونو خبرو چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او د اوبو د مهارولو په اړه کړي دي. همدارنګه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو خبري غونډه کې د وروستیو سیاسي مسلو په اړه څرګندونې کړي دي چې رپورټ به پی ولرو. خو پایل خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري. السلام علیکم. په اروزګان ولایت کې چارواکي وایي چې د پوسټ پم ځکنیو او هوایی عملیاتو کې و وسلوال طالبان وژل شوي دي. په سرپل ولایت کې ولایتي شورا او حکومتي چارواکي دغلته د داعش ډلې د فعالیت له پراخوالي شکایت لري. او په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړ چې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د خبرونو تفصیل. په اورزګان ولایت کې چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې لږ تر لږه وطنه وسلوال وشل شوي دي. په اورزګان کې د 215 اتل قول اردو د څلورمې لیوا قمندان رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان د مرکز ترین کوټ په ختیځه برخه کې پرون ناوخته په مځکنیو عملیاتو سربیره هوایي بریدونه هم شوي دي او د دولت وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده.
نا بریدون خو د کپتر خانې منده کې شوي دي او په زرګۍ کې شوي دي او دښمن ته ون په لوډي او درې زخمیان دي. نو دغه مشران قومندانان په کشته خو تر اوسه خوري کشمیر او ورونه نه دي راغلي. معلومي کیږي کوم قومندان هم تو شي ده. زخمیان یو 500 متره مختل دي. 500 متره مختل اړیو په بل استقامت کې اړیو.
افغان پوځ وایي د ترین کوټ په ختیځ کې د طالبانو د لمنځوړلو لپاره له 13 ورځو راهیسې پراخ پوځي عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ناتو غوښتنې ملاتړ ماموریت د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځیانو وروستي عملیات د هغوی د وړتیا د لوړوالي نښه بللې ده. دغه ماموریت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغان پوځ په وروستیو کې په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې عملیات وکړل او ثابت یې کړه چې د طالبانو او داعش اسلامي دولت په نامه ډلې په ماتولو برلاسي شوي دي. ناتو په داسې حال کې د افغان پوځیانو عملیات ستایي چې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي سکالې په مخالفانو باندې ډېرې حملې پلان کړي دي او بریدونه تهاجمی بڼه لري. که هم د داعش او طالبانو د ماتولو په ناټو په ختیځو سیمو کې د افغان پوست برلاسي ستایلې، خو په یو شمېر شمالي او جنوبي ولایتونو کې لا هم افغان پوځیان له دې ډلو سره په جګړه بوخت دي. په سرپل ولایت کې د ولایتي شورا غړي او حکومتي چارواکي د داعش ډلې د فعالیت له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د سرپل سیمې چارواکي وایي د مرکزي دولت له لوري په سرپل کې د عملیاتو نه ترسره کېدل د دې سبب شوي چې په دې ولایت کې ناامني پراخه شي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي داعشان نه یوازې دا چې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي، بلکې په زوره خپلو لیکو ته ځوانان جذبوي. د سرپل د والي وایان ذبیح الله امانی هم په دې ولایت کې په خاص ډول په سیاد ولسوالۍ کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدل تاییدوي او پر مرکزي حکومت انتقاد کوي چې پوځي عملیات یې نه دي ترسره کړي. د سرپل چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي د ازبکستان د اسلامي نهضت وسلواله ډله په سرپل کې له داعش څخه پوځي او مالی ملاتړ کوي. په همدې حال کې په شمال کې 209 شاهین قلور دوایي په سرپل او جوزجان کې د داعش د ځپلو لپاره بریدونه کړي دي او په وروستیو کې د ډلې ته زیاته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستي ټویټ ته په اشاره امریکا تورنه کړه چې د ایران په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. غلام علي پرون ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک کې امریکا تورنه کړه چې د ده په خبرای په مزهکانه توګه د مظاهره چرو د ملاتړ پروم د ایران په کورنیو چا کې مداخله کوي. نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو طرز العملونه هم تر پښو لاندې کړي دي. د ایران سفیر ښاغلی خوشرو په هیوادونو غږ کړی چې د واشنگټن دریس وغندي. د امریکا ولسمشر د ایران مظاهرچیانو ته په ټویټر کې لیکلي چې امریکا به په یو مناسب وخت کې له تاسو کلک ملاتړ وکړي. په ایران کې له تېرې پنجشنبې مظاهرې پیل شوې او پکې د رژیم او مذهبي مشر پر ضد شعارونه ورکول کېږي. تر اوسه پورې له پولیسو سره په اخو ډب کې 22 تنه مظاهرچیان وژل شوي او همدا مسأله د دې لامل شوې چې امریکا د ایران د دغه کړکېچ په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د وربللو غوښتنه وکړي. په اسرائیل کې پوځي محکمې درې فلسطینیان د تروریستي حملو د پلانولو او د ایران په ملاتړ تورن کړل. د اسرائیل د استخباراتو ادارې شمبت پرون ویل د دې ادارې مامورانو د پوست په مرسته درې فلسطینیان په ابرون ښار کې ونیول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي نیول شوي کسان په اسرائیل د ایران د حملې د هڅې وروستۍ بېلګه ده او دا یې لومړی وار نه دی چې داسې اعمال ترسره کوي. او روسی رسنۍ خبر ورکوي چې لس تنه د څلورو ماشومانو په ګډون په سایبیریا کې د موټر د ټکر پر مهال مړ شوي دي. دا پیښه په خانتیمنسک سیمه کې شوې ده. د دې سیمې د پولیسو ویان انټرفاکس ته ویلي چې پرون پر لویه لاره دوه موټرو ټکر وکړ. په وژل شوو ماشومانو کې یو لا یو کلن شوی هم نه و.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غني نن په کابل کې وبخي. ولسمشر اشرف غني نن له ارغندي میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 220 کیلو ولټ برېښنا د انتقال لاین پروژه ګټه اخیستنې ته سپارلې ده او په دې اړه یې څرګندونې کړې دي. دا به رپورټ کې واورو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په افغانستان کې د وروستیو سیاسي مسایلو په اړه څرګندونې کړې دي او د مرکزی حکومت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په یو رپورټ کې به مو د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو هم خبر کړو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او اروپایي ټولنې د 14 میلیونو یورو په ارزښت یو درې اړخیز تړون لاسلیک کړی چې له راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې په بریاوو، ستونزو او پرمختګونو یو تفصیلي رپورټ هم دراوړو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې د ایران په وروستیو مظاهرو او پر امریکا د دې مظاهرو د پارولو په تورونو چې ایرانی چارواکو لګولې دي معلومات درکو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغونه ډرامه خبرېږي.
سلطان ماما زوره څنګه وه؟ ته یو وخت کوم زور
د ډرامې وروسته د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. له موږ سره اوسې. د کابل لارغندی میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 220 کیلو ولټ برېښنا د انتقال پروژه نن پرانستل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دې پروژې د پرانستې په مراسمو کې برخه اخیستې وه یو وار بیا د افغانستان د اوبو په مهارولو ټینګار وکړ. ویل چې اوبه د افغانانو عزت دی. نور حال له کابله اکرام الله اکرام راکوي چې هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام ستړی مشي، مهرباني وکړئ نور بل تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل له ارغندي څخه د میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې د 220 کیلو واټ برېښنا د انتقال لینونه وغځول شول. په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه. په دې جوړ شوو مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې ولس روښنايي غواړي او د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې په دې برخه کې کار وکړي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې نن یې شروع ده، دا به زابل او وروسته کندهار ته هم ورسیږي. وختنه وکړه چې په دې برخه کې سیمه ایز انکشافي شوراګانې باید مرسته وکړي، ځکه په وینای د دوی لمرسته غیر دا کار ناممکن دی. ولسمشر غنی یو وار بیا د افغانستان د اوبو په مهارولو ټینګار وکړ. ویل چې اوبه د افغانانو عزت دی او باید خپل عزت را خپل کړو.
تعول یک شبکې سر تا سری پرد. نن افغانستان نه جزیره دی، دا چې بیا اوسي د افغانستان د ملي وحدت یو اساسي اساس به دی چې یوه شبکه وي و مخصوصا بندای مو اوبه آبرو دادیم آب آبروی ماست ما آبروی از این وطن حفظ میکنیم.
د افغانستان برښنا شرکت د معلوماتو لمخې د دې پروژې چاري په 2014 میلادي کال کې له وی هندي شرکت سره لاسلیک شوی و چې نن یې تر میدان وردګ او غزنی پورې کارونه بشپړ شول. د افغانستان د برښنا شرکت رئیس امان الله غالب هم چې په یادو مراسمو کې خبري کولې وویل د پروژه په دوو برخو کې تنظیم شوی چې ټول لګښت شاوخوا 95 میلیونه ډالر کېږي او د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا یې دا لګښت ورکړ شوی دی.
این پروژه در دو بخش عمده تنظیم شده بود که بخش اول آن شامل تمدید لاین انتقال 220 کیلووات از ارغنده الی غزنی به هزینه 59 میلیون دلار آمریکایی و بخش دوم آن اعمار دو باب سب استیشن در ولسوالی سیدآباد و شهر غزنی به هزینه حدود 47.6 میلیون دلار آمریکایی از بودجه اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا به دولت افغانستان تمویل گردیده است.
خاغلی غالب پټینګار سره ویل هغه ولایتونه چې شبکه ورته نه رسیږي هلته به لمریزه او بادي برېښنا جوړ شي. نوموړي په یو شمېر ولایتونو کې د لمریزي برېښنا د جوړولو مثالونه هم وړاندې کړل. په دې غونډه کې ولسمشر غنی دا هم ویل چې یو لسغه ولایتونو ته به د برېښنا په برخه کې ډېره زیاته پاملرنه وشي چې د برېښنا نرخونه پکې اوس مهال خورا لوړ دي. خاغلی غنی غوښتنه وکړه چې د برېښنا شرکت له مسؤلینو چې لینونه باید د اوسېدو له سیمو نه تیر نه شي ځکه چې په وینا یې منفي تاثیرات لري. او همداراز د غزنی له پانګوالو هم غوښتنه وکړه چې اوس باید دې ولایت ته چې برېښنا ورسول شو نو باید دغلته پانګاچونه هم وکړي. خاغلی غنی د خپلو خبرو په وروستیو کې هغه وسلوال چې د برېښنا لینونه قطع کوي هغه په پیغام کې وویل چې ولس روښنايي غوړي تاسې دوی په تیارو کې مې ساتي او پریک دی چې خلک په روښنايي کې ژوند وکړي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل د ولس مشر اشرف غنی د نننۍ څرګندونو حال راکوه. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت کې د اوبو مهارولو تکل لري نو سر له اوسه باید له ګاونډیو هېوادونو سره په دې اړه په لوړه کچه خبرې پیل کړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلاني ازادي راډیو ته ویل دې سره سربیره باید په هیواد کې په یو شمېر مهمو بندونو کارونو پیل شي. رحمت الله افغان له ښاغلي جیلاني سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې چې افغان حکومت د دې وړتیا لري چې اوس مهال له افغانستان نه بهیدونکي اوبه مهار کړي.
د افغانستان د اوبو مهارولو موضوع عادي موضوع نه ده. له ګاونډیانو سره زمونږ اوسه پورې لویه ستونزه لرو. پخپله له پاکستان سره له ایران سره موږ هم د اوبو په سر باندې ستونزې لرو. نو که چیرې موږ د اوبو مهارولو خبره کوو نو موږ خو مجبور یو چې د اوبو لپاره بیا سرحد وټاکو. کله چې موږ سرحد ټاکو او د ډیورنډ د کرښې موضوع نه وي حل شوی نو دا موضوع هیڅ د حل وړ نه ده او دا موضوع یو سیاسي موضوع ده او ډېرې ستونزې لري. که چیرې موږ د اوبو مهارولو موضوع له ایران سره کوو نو ایران د چابهار بندر چې اوس زموږ سوداګرو ته په واک کې ورکړی دی موږ د هغې لارې نه استفاده کوو هغه به د افغان سوداګرو پر مخ وتړل شي. نو موږ ګڼې ستونزې لرو. زه فکر کوم دا دومره اسانه او دومره عادي موضوع نه ده چې حکومت دې صرف په دوه درې او مجالسو باندې حل کړي. او د فشار لپاره کېدای شي چې ولسمشر د دې نه سیاسي استفاده وکړي په داخل کې او په خارج کې او بالخصوص له ګاونډیو سره یو سیاسي فشار رامنځته کړي او په خپل داخل کې خلک خوشاله کړي.
د اوبو په مهارولو کې د ګاونډیو هیوادونو رضایت حتمی ده.
کله چې بیا د ګاونډیو سره موافقې ته رسیږو او تړون لاسلیک کوو نو په هغه صورت کې د اوبو طبیعي مسیر ته تغییر هم ورکول کېدای شي. مګر که افغانستان کې وګورو ډیری اوبه چې هغه مثلا د واورو سکال خوشبختانه چې نسبتا ښه کالو واوري ورېدلې نو د واورو اوبو چې هغه یو څو اوبو خپله د ځمکې طبقات جذب کوي او نورې اوبه هغه کېدای شي چې تر 500 نورو پورې.
افغان حکومت ته څه کول په کار دی چې په اوږد مهال کې دغه اوبو چې د مهارولو ژمنه یې کړې ده مهار کړي؟
د اوبو مهارولو لپاره بیا هم اوبو زمونږ یو ملي ثروت دی. زمونږ د زراعت ډېری ځمکې دښتې لرو چې موږ د هغې لپاره بندونه جوړ کړو او دا خړوبي کړو او په عین وخت کې موږ کولای شو چې د کونړ سیند باندې په نورو برخو کې چې موږ امکانات لرو مچلغو سلطان بند موږ د برق بندونه جوړ کړو. نو د دې لپاره چې موږ خپلې اوبه مهار کړې وي او د خپلو اوبو نه موسمه ګټه پورته کړې وي حکومت ته لازمه ده چې د ګاونډیو سره همدا اوس نه د وزیرانو په کچه باندې بحث او خبرې شروع کړي همدا اوس چې څنګه کولای شي چې موافقې ته ورسیږو د اوبو په ویش باندې چې څونه متره مکعب اوبه باید ها خوا طرف ته لاړ شي. دا ټول یعنی نړیوال اصول او سټنډرډ موجود ده، د هغې له مخې د کار وشي.
عبدالقادر جیلانی اقتصادي کارپوه چې د ولسمشر اشرف غنی پر هغه هڅو یې نظر څرګنداوه چې وایي هڅه کوي د افغانستان نه بهېدونکي اوبه مهار کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د زعفرانو حاصلات له شپږ ټنو نه اتو ټنو ته لوړ شوي دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان زعفران دا وخت بېلابېلو هیوادونو له هغې جملې تر ډېره یې متحده عربي اماراتو ته صادر شوي دي. ښاغلی رستمی وایي د افغانستان د کرنې وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې د زعفرانو پیاز د څلور دېرش ولایتونو په بزګرانو وویشي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د هیواد ډېر زعفران په هرات، فاریاب، سمنګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې کرل کیږي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په دغه ولایت کې سوداګرو ښځو د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. د دغې خونې رئیس شیر احمد سپایي زاده نن ازادي راډیو ته وویل د بلخ ولایت سوداګرۍ ښځې تر ډېره د خامک، مری ګنډلو، چرمي صنایعو او خوراکي موادو د تولید په برخو کې فعاله دي. ښاغلی سپایي زاده وایي سږ کال د دوی تولیدات د هندوستان، تاجکستان او ایران په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د نوموړي په خبره د بلخ د سوداګرو ښځو د تولید توکو اخیستونکي او مصرف کوونکي په خپله د بلخ اوسیدونکي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو موادو عمده بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړو 1140 افغانۍ، د بورې 50 کیلویي بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجو 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 6 لیتره ټیم 1050 افغانۍ، د پټرولو 1 لیتر 78 افغانۍ، خو 1 لیتر ډیزل تیل 79 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې په تهران کې د حکومت مظاهرو سره یوځای شي. مایک پینس له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي په هغه صورت کې به امریکا د یو متحد په توګه د دوی تر څنګ ودرېږي او ملاتړ به یې وکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی، همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، مایک پینس د دې غوښتنې په بدل کې څه ژمنه کړې له ایراني ځوانانو سره؟
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي امریکا نه یوازې د ایران بلکې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو ترڅنګ دریږي او مرسته ورسره کوي چې د ازادۍ او ډیموکراسۍ غوښتونکي دي. مایک پینس تېره ورځ د امریکا ژغ خبریال ته ویلي چې که د ایران ځوانان دغه اهداف تعقیبوي نو په تهران کې د حکومت ضد اعتراضونو سره یوځای سي. پینس وایي زما هدف او زما دعا د ایران خلکو په ځانګړي ډول ځوان وګړو ته چې تحصیل لري دا ده چې پوه سي امریکا متحده ایالات او دغه هیواد خلک د هغوی رښتونی متحدین دي. دوی وایي موږ غواړو دوی یو آزاد او دیموکراتیک راتلونکی ولري او له هغه رژیم لري وسی چې په پرله پسې ډول نړۍ ګواشي. پنس غرض د ایران د 2009 کال هغه مظاهرو ته هم اشاره وکړه چې خلک په انتخاباتو کې د درغلیو په اعتراض راوتلی وو، خو پنس وايي هغه مهال ایرانیانو سپینې ماڼۍ ته سترګې وي او تمه وي چې د امریکا مشرتابه به یو څه وکړي، خو دوی وايي هغه مهال د باراک اوباما ادارې هیڅ هم ونه کړل.
آیا د ولسمشر ټرمپ ادارې د کوم ځانګړي ډول مرستې یا اقدام ژمنه کړې ده له ایراني تراس کوون کوسره؟
په مشخص ډول د امریکا هیڅ چارواکي نه دی ویلي چې امریکا به څه ډول ملاتړ وکړي. د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره خو د امریکا مرستیال ولسمشر تیره ورځ په خپلو خبرو کې دومره وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره ژمنه ده چې په ایران کې د بدلون راوستو په برخه کې به د ایرانیانو ملاتړ ته دوام ورکړي، او دا یې ویلي چې دا ژمنه یوازې شفاهي نه ده. دوی وایي د ایران د ازادۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د ازادۍ د یو مخکښ اتل په توګه د امریکا د اصولو سره برابره ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ او مایک پینس دا ډول څرګندونې د ایران په کورنیو چارو کې څرګنده مداخله ده. غلام علي خوشرو پرون وخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي کاستولې امریکا یې تورن کړی چې د ده په خبره په مضحکانه توګه د مظاهرچیانو د ملاتړ په نوم د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي. نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو طرزل عملونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د ایران سفیر ښاغلي خوشرو په هیوادونو غږ کړی چې د واشنگتن دغه تریز وغندي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د امریکا د مرستیال ولسمشر لاغه څرګندونه خبره ولو چې پکې پر ایرانی ځوانانو ککړی چې په تهران کې د حکومت پر ضد مظاهرو سره یوځای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د اروپایي ټولنې سره د 14 میلیونو یورو په ارزښت درې اړخیز تړون لاسلیک کړی. د دې درې اړخیز هوکړه لیک په اساس په د بیرته راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شوو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وشي. په اړه یې له کابله ناجیه صافی رپورټ راکړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د دې نوې پروژې پر مټ به په هیواد کې بیرته راستنیدونکو او کورنۍ بې ځایه شویو ته د حرفوي او مسلکي زده کړو، کارموندنې او یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل پروګرامونه پلي شي. سید حسین عالمی بلخي د چهارشنبې په ورځ دغه هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال یوې ناستې ته وویل چې دا پروژه د اروپایي ټولنې د 14 میلیونه یورو په مالي لګښت پلي کیږي.
جایی کې پروژه تطبیق میشه ولایت‌های بامیان، بدخشان،
هغه ولایتونه چې دغه پروژې پکې پلي کیږي عبارت دي له بامیان، بدخشان، بلخ، تخار، نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، هلمند، پروان، کونړ او کابل دي. او په مجموعي ډول 1200 کسان چې ګټه اخلي، چې 60% نارینه او 40% ښځې دي.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د 2020 میلادي کال د جولای تر 14 نیټې پورې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې په 2018 میلادي کال کې به 3.3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. دا سازمان وایي د دوی د معلوماتو له مخې به د روان میلادي کال په اوږدو کې همداراز لږ تر لږه 15,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شي چې په دې هیواد کې به د بیړنیو رسو لپاره اړتیاوی لا زیات شي. د روسي او شمیرو لمخې په افغانستان کې یوازې په اکتوبر میاشت کې د جګړو لامل 3,600 کسان بې کوره شوې دي. بلې خوا د اروپایي ټولنې استازي موریس حسن د چهارشنبې په ورځ په دغه ناسته کې افغان کډوالو سره د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
دا د اروپایي ټولنې د مرستو یو کوچنی برخه ده چې افغان کډوالو سره ترسره کیږي او موږ به په راتلونکي کې هم له کډوالو سره خپل مرستو ته دوام ورکړو.
په دغه ناسته کې بیا د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی له یادې پروژې هرکلی وکړ او خوښي څرګنده کړه چې یاد پروژه به ډیرو خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې په روسي سیاسي وضعیت څرګندونې کړې دي. حدیث پردیس د نوموړي خبري غونډې ته ورغلی و. همدا اوس سره د ټلیفون په تماس کې دی. پردیس صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا نه به نور جزئیات واورو. ښاغلي حکمتیار، په کومو مسلو خبرې وکړې او په ځانګړې توګه د وروستیو سیاسي ناندرو او اختلافاتو په اړه باندې دریځ او نظر څه؟
مننه صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو اوریدونکو ته. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په رابطه باندې رسنۍ رابللې وي او د ځینو مهم موضوعاتو په اړه خپل نظر سره شریک د ویل چې دی هم د نورو هیوادوالو په څیر د روانو سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه لري، خو وروستي سیاسي کړکېچ ته البته چې د جمعیت اسلامي ګوند او د حکومت ترمنځ رامنځته شوی دی، ته یې په اشاره سره وویل چې دغه مسله دومره جدي هم نه، یعنې ډېره لویه نه ده، او دوی نه غواړي په دې مسله کې دخیل واوسي او حکومت د دې توان لري چې دغه موضوع حل کړي. ظاهرا اشاره د بلخ د والي، د ګوښه شوي والي مسلې ته وه. بل موضوع چې پرې وروستیو کې ځینې داسې اتهامات موجود وو چې ګواکې د داعش د حزب اسلامي ځینې غړي له داعش البته لاس لري ورسره، بیا ځینې زندانیان د حزب اسلامي، دوی حزب اسلامي د غواړي چې طالبانو ځینې زندانیان خوشې کړي. په دې رابطه یې خبرې درلودې، ده وویل چې دا اوازې دا خبرې رد کړي، وویل چې داسې مسلې او دا اتهامونه مخکې هم په دوی شوي دي، خو په کامل شکل دا موضوع رد کړه. داعش په رابطه یو بلې مسلې ته اشاره وکړه چې د فکر کوي چې د عراق او سوریې نه داعش د ایران له لارې افغانستان شمال ته انتقال شوي او هلته په یو شکل ورته تبلیغ کېږي. بله موضوع د زندانیانو موضوع، ده وویل چې تمه وه چې یو نوي کسان د اسلامي زندانیان په دغه اونۍ کې خوشې شي. له ټولو فلترونو دغه زندانیان تیر شوي، خو د یوې مشخصې کړۍ له وجې چې چې زیات اشاره ونه کړه دغه کړي ته ویل چې د هغوی په هڅه دغه زندانیان نه دي خوشي شوي. نو غوښتنه یې دا وه چې باید دا دوی د تقابل نه غواړي، غواړي خپل سیاسي عارفانو سره هم په یو شکل د تفاهم له لارې مختلاط شي. او وروستۍ خبره چې غواړم یادونه ورته وکړم، ده ویل چې په ټوله کې دوی د نظام ملاتړي دي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې نظام نسکورولو هڅې وکړي. او هغه کسان چې د نظام د نسکورولو هڅې کوي، که په هر ځای کې وي، د هغوی متوجه ګواښونه د وسلوالو مخالفینو څخه که زیات نه وي کم هم نه دي. بلې انسر
ډیره زیاته مننه کوو. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو په دې اړه جزئیات لرو. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی حدیث پردي سوچي له کابل د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نننیو څرګندونو حال راکو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ له ویب پاڼې په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ مطالب، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګوري. د ازادي رادیو دا ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. یو کانډای چې له خپلې امریکایي میرمن او ماشومان سره په ورستیو کې په پاکستان کې د طالبانو له منګولو وژغورل شو، په خپل هیواد یعنی کانډا کې د 15 جرمي تورونو سره مخامخ شوی دی. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت لمخي په جاشوا بویل په لګول شو تورونو کې جنسي تیری او د قتل هڅام شامل ده. اسمت ساروانی په اړه جزئیات لري.
د کاناډا تبع جاشوا بویل خپل امریکایي میرمن او درو ماشومان سره د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې له حقاني شبکې څخه وشغورل شو. بویل او میرمن د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حقاني شبکې له لوري وتښتول شو. د برمته توپ مهال د بویل میرمن امیندواره و. د یرغمل توپ لړ کې د دوی درې ماشومان وسېشېدل. دوی له خوشی کې دورسته کاناډا ته ستانه شول، خو اوس په کاناډا کې بویل پر 15 جرمونو تورن شوی دی. په دې جرمونو کې جنسي تیری، د وژونکو درملو کارول او د قتل هڅه شامل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي د محکمې په اسنادو کې ویل شوی چې په جاشوا بویل باندې د تجاوز او حملې اته، د جنسي تیری دوه، په زوره د انسان د ساتلو دوه، او د وژونکي درمل د استعمالولو دوه تورونه پوري شوي دي. جاشوا بویل همداراس په دې تورن دی چې یو ځلې یو تن په وژلو ګواښلی، په یو بل مورد کې پولیس تیرستلی دي. د ټول جرمونه له خوشی کې وروسته د 2013 میلادي کال د اکتوبر 14 د همدغه کال د دسمبر تر 13 پورې په کاناډا کې کړی دی. نن چهارشنبه د کاناډا د اوټاوا محکمه د بویل پر دوسیو غور کوي. د بویل یو مدافع وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې موکل به محکمې ته حاضر نشي. د دغه وکیل په وینا بویل په توقیف کې دی، خو د اوټاوا ښار پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د بویل امریکایي میرمن کیتلین په یو پیغام کې چې تورنټو سټار ورځپاڼې خبره کړې ده، ویلي د ځانګړو تورونو په اړه تبصره نشي کولی، خو د کلونو کړاوونو د نوموړي پر روحي اغیز کړی دی. کیتلین دا هم لیکلی چې د دې خاوند د خپل عمل مسؤل دی. جاشوا بویل پخوا د ګوانتانامو د پخواني بندي عمر خدر له خور زینب خدر سره واده کړی و. د زینب پلار د القاعده شبکې یو مهم مالی ملاتړ کوونکی ګڼل کېده، او له اسامه بن لادن سره ارتباط درلود.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغګون ډرامه ورپسې د ماشومانو د مهارتونو او وړتیاو د لوړولو د لارو چارو په اړه ژوندې باس لرو. تاسو لوسنه کولای شئ چې په دې موضوع کوم نظر لرئ په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره راته پیغامونه پرېږدئ. ستاسو پیغامونه به خبرېږي. مخکې له دې چې ډرامې ته ورشو په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له رضوان مراد نه اورو. په سرپل ولایت کې د ولایتي شورا غړي او حکومتي چارواکي د داعش ډلې د فعالیت له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي او له مرکزي حکومت غواړي چې دغه تپوسی عملیات ترسره کړي. د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت د افغانستان په ختیځ کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات د هغوی د وړتیا د لوړوالي نښې بللې دي. په اروزګان ولایت کې چارواکي وایي چې د پوست په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وطن طالب وسلوال وژل شوي دي. دا عملیات د اروزګان مرکز ترینکوټ په څنډو کې شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی دی چې په خپلو ټویټونو سره د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په اسرائیل کې یوې محکمې درې فلسطینیان د تروریستي حملو د پلانولو او د ایران په ملاتړ تورن کړل. او روسی خبری آژانسونه وایي چې په سیبیریا کې د دوو موټرو د ټکر له امله د یو شمېر ماشومانو په ګډون لس کسان مړه شوي دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو کلی زرغګونه ډرامه خپرېږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع چې د ماشومانو د مهارتونو او وړتیاو د لوړولو د لارو چارو په اړه ده ژوندې بحث لرو چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو دیو کلی زر غاگونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د کلینیک اداري مامور زرلخت ویل د کلینیک صحی ټیم کلیواله مېرمنې پر دې په هوري دي چې د ځان او ماشومان روغتیا ته پام وکړي. اوس به واورو چې مساګل څه شي ته خوشاله دی او بیا یې څوک خپه کوي.
شاله لامه تراله گله خپل روی بار دے بخت می بیدار دے. مساګل بچو خانه بخت بیدار دے. خان اکرم خان په شیرینې کې هم تا اوس مارغه درکته وایخه او هم برګ وزیر لوټنه. تصور چې زه وشمیرم چې څو افغانۍ وي. دی یو دی دوه دی درې ته وایخه.
موزا گولا ساده گولا یو خود توت پی تاوی گیر کرای دای او دوکی دی پک تاو دی دی او زر دی بطمشا او بلا دی کم خزانا موندلی او پا جمعی که دی زر پی گرم کرای دای.
خود اداد گولی لیوانی چه بایم رانیگ دی نسی
ولی
نظر باز بنی آدم اتوائی خا یا با پا پایسو رانا اور پوری که او یا برانا تاوس مرغو توره اتوائی خا.
تو تاوس خلا تو دی پات مشه زما د پلان نه د تاوس خلا کړای دا
چپ چپ سر کې بده خراس نسی تا وایخه. موسا ګل د غلا بنی ادم نه دی. ها
زما د خپل پلان تاوس پیژنم. ته صبر چې زدا د نږدې نه وګورم.
وایم لرس چې نه نږدې نسی. ای ما ته پوښیری نه کرا کړای دا په لمن کې برګوزری لوټونه چې ګوره دایم را کړی.
او پدې کزم در سره شریک یم. او مخکې خو مې درته ویلی و
نه کلاسونه دلته لوټونه برانه چیرې کې ته وایخه. ظالمه
ته اوس دې رانه وېرو پیسې مې بیرته راکړه.
نه یې درکوم، ما مخکې درته ویلي وو چې یو څوک شیرینی درکوي او زما برخه به هم پکې وي. زړه دې بدمشنه مې درته ویلي
راته ویلي دي وو، خو ما درسره نه ومنله چې ته به راسره شریکې ته وایه.
زه نه وایم که زړه دې بدمشه زه درسره پکې شریک یم.
نه نه ته پکې شریک نه یې. وا خلکو خدای در نه کړه، نقلې مې لاس لرې که کنه خاخلک
موسا کله ساده ګله چیغې ولې وایې؟ زه او ته خو سره ملګری یو، همداسې به په ملګرتیا سره جوړ شو. زړه دې بدمشه.
نه نه زړه مې بد ښه دی، په ملګرتیا نه در سره جوړېږم. زه ځم پلار ته دې وایم ته اوس او برګ وزرې روټونه دې تا ته در پاتې.
لیونیا را وګرځه، ته خو په ټوک هم نه پوهېږې. دا دی تا اوس دې په سپین میدان در پاتې وي او لوټونه دې در واخله.
ته خو مې ګران ملګری، زړه دې بدمشه زه تا کله خفه کوم.
ګلالۍ لورې، ته اصلا دلته څنګ په څنګ کېنې؟
سمه ده کاکا، کور دې ودان. اسلمه کینه کنه، ولی ولاړې
ګلالۍ؟ کینم، خو په دې دسترخوان کې مې سترګې څلور شوې. دا څومره رنګ او رنګ خوراکونه او میوې پکې ایښودل شوي دي.
نعیم خان کاکا، اسلم رښتیا وایي، دا په کومه خوشحالۍ کې مو دا دومره لویه مېلمستیا جوړه کړې ده.
ګلالۍ لورې، په خدای که په تزم خبر یم. زرمینې، ګلالۍ څه وایي؟
څه وایې ګلالۍ لورې؟
هسې ما ویل چې دا نازولی میلمه څوک دی چې تاسو دومره ځانونه په عذاب کړي دي.
دا نازولی میلمه نه، زموږ د سترګو تور ګلالۍ ده چې په ډېرو نازولو ارزي.
نو زما د ګلالۍ د واده خو ډېر وخت تېر شوی اوس تاسې نو زما د ګلالۍ د واده خو ډېر وخت تېر شوی او تاسې اوس ورته مېلمستیا کوئ؟
د واده میلمستیا خو ما هماغه وخت درته کړې وه، دا میلمستیا خو د بلې کامیابۍ ده.
د بلې کامیابۍ؟
د فرزانې مورې، په دې کامیابۍ خو دې زم نه یم خبر کړی، دا کومه کامیابۍ ده؟
د فرزانې پلاره، ته نو د فیل په غوږ کې ویده یې. یوه کامیابۍ خو دا ده چې خان صاحب دلاور خان د مکتب ویلو اجازه ورکړه، او بله دا چې په خیر یې مکتب خلاص کړه.
زرمینې ترورې، ته څومره مهربانه یې.
یاره د فرزانې مورې منم دې. ګلالۍ لورې، مبارک دې شه.
خیر اوسې نعیم خان کاکا.
ګلالۍ، زما مبارکي به له یوې وړې ډالۍ سره وي.
لوی سړی شې اسلم.
خو د فرزانې مورې، دا دلاور خان لالا ورندار مې څه شول؟
د ژمي دا تود لمر، د سفید پاسه دا چاو چارمغز، د خوری او خورزه خلاص، د توای د ژوند خوند او رنگ.
جمیله، د سلطان ماما دا خوږې خبرې مې ډېرې یادې دي.
هو وایم، له دې وچو توتانو او چارمغزو هم خوندورې دي.
همداسې ده، ته صبر چې چای ورته تازه کړم.
خیر وسه.
سلطان ماما، زوره څنګه وه؟ ته یو وخت کوم زوړ کتاب کرلی وو چې نوي کتابونه به راشنه کي.
هو زوره، همداسې عجیبه ماشومه ده. دا څو موده مخکې تش قلم په خاورو کې خاک کړی و، ویلې چې د قلمونو ونه بشنه شي او ډېر قلمونه به ونیسي.
سلطان ماما، له داسې ماشومانو نه په راتلونکي کې لوی خلک جوړېږي، ځکه چې په ماشومتوب کې له کتاب او علم سره زړونه تړلي وي.
رښتیا دې ویله.
جمیله، دا کڅوړه ته راکړه.
واخله.
زرلښتې خورزې، دا د څه شي کڅوړه دې راواخیسته؟
په دې کڅوړه کې د زهرې د کرل شوي کتاب او قلم حاصل دي. دا مې زهرې ته د ماشومانو تصویري کتابونه، مجلې او قلمونه راوړي دي. زما له خوا به ورکې.
تراکه. وای وای، ته خو مې څومره بختوره خورزه یې. وایم شکر چې سبق دې ویلی دی، چې د بل چا د تعلیم په قدر پوهېږي.
خیر سلطان ماما، ستا په خیال زه لکه چې د بل چا د تعلیم په قدر نه پوهېږم؟
دا ته څه وایې خوریه، ته ولې نه پوهېږې؟ ګوره، په خپله مېرمنه زرلښته د سبق وویل،
دا د اوس په کلینیک کې کار کوي او خلکو ته هم خیر رسیږي.
ماما که جمیل نه وای زه به نن سبا په تور ټکیم نه پوهېدی.
یاره زرلخت خورزې، تا ګل خبره وکړه، ستا به پام نه وي. خو ګوره په دې منځ کې یوه بله خبره هم شته.
کومه خبره سلطان ماما؟
زه خو به یې ووایم، خواسته نه چې تا او یا جمیل راته غصه نه شئ.
نه نه سلطان ماما.
نه نه، ولې به غصه کیږو؟ څه چې دې په زړه کې وي وی وایه.
زرلخت بچو، تا او جمیل دواړه ما ته دعاوې کوئ، له یو بل سره مو مینه وه. خو که زه نه وای یو بل به مو په زرابین کې هم سره نه وای لیدلی. د چا خبره، اوس به مو د بیلتانه سندرې ویلې.
هلکه ګل ماما ده په دوکان کې؟
هو خان صاحب، راځه خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام خان صاحب، ستړی مشه، ته صبر چې دا څوکۍ درته را دی خواکم. دلته کښېنه خان صاحب.
خیر وسه ګل ماما ده. ولکه دکان دې ډېر سوړ دی، یو بخاری پیدا کړه کنه، نه ګورې سوړ ژمی دی، ناروغه به شي.
خان صاحب تم ښه وای، یو څه به وکم. خان صاحب څه شی دې په کار و؟
نه نه هیڅ شی مې نه و په کار، هسې راغلم ما ویل چې پوښتنه دې وکم او حسابي مې هم در سره وکم.
حسابي؟
هو، دغه قرض ډېر ځنډ شو، یاد خو به دې که نه؟
هو.
هغه بل کال چې په قاچاقي لارو خارج ته تللی وي، هغه وخت مې پیسې در کړې وې.
کور دې ودان په یاد مې دي، خو نن سبا مې لاس ډېر تنګ دی خان صاحب، انشاءالله ډېر زر به یې درته پیدا کړم.
نو کله به راته پیدا کړي؟
خان صاحب ته به خبرې چې حکومت هغه قاچاقبران نیولي، چیز ما پیسې اخیستې وې، انشاءالله خپلې پیسې به راکړي او ستا پور به په
دا نو د هغه چا خبره شوه چې پوروړي ترې پیسې غوښتې او ده ورته ښه بانه کړې وه.
ښه، ده ورته څه بانه کړې وه؟
ورته ویلي وو چې له شاړې ځمکې مې اغزن سیم تاو کړی، د خلکو د میږو وړۍ به پکې بندېږي، هغه به درته خرڅوم او ستا قرض به پې ورو ورو خلاصوم.
نه نه خان صاحب، زه نو هسې خوشې بانې نه درته کوم، که لزمه کوي که اسمانه، په دې څو ورځې کې به دې پور پرې کوم.
ولکه پور هم زما در باندې دی، او غصه کېږم ته؟
د پور دې نیکي هم منم، غصه ځکه شوم چې زما په خبرې دې وخندل.
ګوره هلکه، د غوږونو نه دې مالوش لرې که، په همدې څو ورځې کې به زما ټول پور برابروي، که نه ډېر به دې خفه کړم. وا دې اورېدل که نه؟
او وامې اورېدل.
او یوه بله خبره مې هم واوره.
وایه بله کومه خبره ده؟
بله دا چې ګټه هم درنه غواړم، په خبره دې سر خلاص شو.
یاره خان صاحب ګټه نشم درکول. ای خان صاحب، عجیبه خلک دي، ګټه خو یې سود کېږي او سود حرام دی.
بلی د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې دی، او کلی زرغګونو ډرامې په تعقیب مو د ماشومانو د حقونو اړوند د خبرونې تازه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوردونکو تاسو په ډرامه کې لخونزي او زده کړو سره د زهرا د مینې او لیوالتیا په اړه واوریدل چې کتابونه او پنسلونه یې په دې تمه کړلي وو تر څو که نور کتابونه کتابچې او قلمونه ورته را زرغون شي. هو، ډېر داسې ماشومان شته چې له کتاب، هنر او مطالعې سره یې زړه تړلی وي، خو موضوع دا ده چې ټولنه څرنګه کولی شي د دوی دا مهارت او لیوالتیا وساتي او لا یې وړتیاوې لوړې کړي. د همدې موضوع په اړه د اسرا په نوم د ماشومانو د روزنتون لیو مسؤول مجیب رحمان لحاظ سره خبرې کوو. لاسب خبرونه مې ډېر زیات خیر راغلی.
مننه کوم زدران صاحب، تاسو ته کور ودانه ویم چې داسې یو موضوع مې انتخاب کړی دی.
مننه خیر وسار کله راشي. درنو اردوونکو، د همدې موضوع په اړه ستاسو پیغامونه او پوښتنې هم په خبرونه کې را سره اخلو. شمیرې مو دي 0999235040 0923255. خبرې چې تاسو تاسو په نظرونه په دې اړه وی چې کما شومان په خطر کې روزل کیږي ټولنې ته به اهمیت او ګټه څه وي؟ لحاظ د ماشومانو د روزنې لپاره بیل بیل نظریې شته او دا چې څومره ورته پاملرنه کیږي، خو داسې ماشومان چې هغوی یو خاص هنر لري، دوی د مطالعې او د زده کړو لپاره بیل لیوالتیا لري، څنګه کولی شو دا وساتو تر پایه ځکه ماشومان په یو خاص عمر کې بیا له دې څه اوړي بلې خواته ځي، دا څنګه تر پایه ساتلی شو؟
ډېره مننه کوم زدران صاحب، ډېره مهمه ده. لومړی خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د ماشوم هغه ځانګړی استعداد یا ځانګړې وړتیا پیدا کول ډېر مهم دي چې تاسو په ډېره مشخصه بڼه باندې ورته راغلی. کله چې موږ په یو ماشوم کې یو ځانګړې وړتیا ومومو، پیدا یې کړو، درک یې کړو، د بیلګې په توګه لکه د لوستنې په اړه باندې چې تاسو ویل، دوی ته هماغه چاپیریال برابرول دي، د هماغه چاپیریال په اړه باندې د دوی آزاد پرې خودل دي، هغه څه چې دوی ورسره مینه لري په هغه اړه باندې بیلابیل توکي د دوی په خاطر باندې برابرول دي، په همدې اړه له دوی سره کیسې کول دي، په همدوی اړه له دوی سره ویډیوګانې چې اوس مهال ډېرې اسانه دي دا شریکول دي، په همدې اړه باندې دوی ته ځانګړې لارښوونه ده چې څنګه له دې څخه ګټه اخیستلی شي، څنګه کولای شي چې په دې برخه کې د دوی پرمختګ وکي. د دوی څخه همدغه څه چې دوی مطالعه پکې کوي، دوی ته بیرته ځان د یو ماشوم په رول کې آماده کول دي چې له هغه نه بیرته دا سواورو دوی سز د کړی دي، ځان ورته کوچنی کړو، د منګه خوون کې شي، دوی ته ټولګي برابرول پکار دي، دوی ته دغه سي وسایل برابرول پکار دي، دوی لا حسونه ده، لا تشویق ده چې دوی لا وحسول شي، لا تشویق شي، د برخې ته ترسو وکولای شو چې دوی
کله چې دا زمينه ورته برابرېږي او ماشوم لا په کوچنیوالي کې د خو عمر څښتن وي او دا پالل کیږي تر پای پورې لکه تاسو چې پرټینګار وکړ، نو د داسې ماشوم څخه بیا پراتلونکي څه تمه کیدلی شي؟
ماشوم راتلونکي د خپل ځان لپاره په خپل جوړ کړای دی، هغه ته خپل لوری انتخاب کړی ده، او کله چې له کوچنیوالي د مونږ د یو څه سره سروکار اوسي، طبیعي خبره ده چې په هغې کې مونږ د ځانګړې استعداد، د ځانګړې لاسته راوړنې هیله لرلی شو. که په لنډه توګه ستاسو پوښتنو ځواب ووایم، که چې له کوچنیوالي د یو ماشوم له ذوق سره سم هغه ته ټول امکانات برابر کړو، هغه هماغسې ورباندې وروزو، له دنه مونږ د نبوغ تمه درلودلی شو چې دی په دې برخه کې نبوغ ترلاسه کړي.
او درنور دونکو، ستاسو په اند ماشومان څنګه وروزل شي او که ماشومان ته هغه زمینه برابر شي چې لکه لحاظ صاحب چورته اشاره وکړه، د څه ډول راتلونکي تمه ترې کېدلی شي؟ کولی شي خپل پیغامونه 0 اوس 0 1 شپږ 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمېرې ته په غږیز ډول هم راته پرېږدي، او دا چې په دې اړه ستاسو سپارښتنې څه دي، موږ ته څو اوریدونکي غږیز پیغامونه پرېښې دي چې دا سره اورو.
ما دا پیغام به وروره چې دا خوندې مندې سپینګیرو سړو ته ور نه کړي، وروره غم حق لري، ژوند لري، زندګي لري، دوی د هغه کلو سپینګیري ته ور کړي، وروره ورته ناست کوي، او هغه خپل عمر په هغه سپینګیري ته ازادي را دوسه.
مننه درنو اردوونکو، له تاسو نه که غواړئ لا پیغامونه راته پرېږدئ، 0 اوس 0 1 شپږ 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمېره ستاسو پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي. لاسب یو ټینګار په دې و چې ماشومان د مور او پلار لخوا باید پاملرنه پوي، کورسونو ښوونځیو ته واچول شي. بل دا ده چې ماشومان په کوچني عمر کې البته جون د اشاره کول چې واده نه شي تر څو دوی راتلونکي ښه جوړ کړی شي. هغه ماشومان چې خپله لیوالتیا لري، موږ ورته په ډرامه کې هم اشاره درلو، تاسو هم خبرې وکړئ، ولې ځینې ماشومان لا له کوچنیوالي نه په بل ډول ولوی یعنی هغوی سرکه شوي، په دو باندې بیا پاملرنه څه ډول باید وي؟
ډېره زیاته مهمه ده چې ماشوم یا کوچنی چې کوچنیان باید له کوچنی توبه د دوی څخه هغه کوچنی توب وانه خستل شي، د کوچنی توب کومه ازادي چې ده هغه باید دوی ته ورکول شي. د کوچنی توب دغه عمر چې په د نړیوال کنوانسیون لمخه په 1999 کال کې دوی په خاطر باندې ځنګړې شوای د هغې کنونسیون د لومړی ماده پر اساس باندې د کوچنی په خاطر باندې اترلس کنه عمر ټاکل شوی ده چې په اسلامي شهادتو کې بیا د دوی د بلوغ مرحله ده چې هر هیواد ځنګړې قانون ورته لري او ځنګړې هوا او حالات په دوی باندې تاثیر لري. لیکن ډیره زیاته مهمه خبره دا ده چې همدغه ماشومانو ته د دوی کوچنیوالی ورپرېښودل شي هغوی چې دغه شرایط ورته برابر نه دي. دا نو یو ستونزه ده چې په غټه کې حکومت او ټولنه د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري چې هغوی ته دا زمینه برابره کړي.
مننه اوردونکو، را سره په اړیکه کې د لیما وردک ساسو په اجازه هغه ته ورزو. مهرباني استاسو په خبرونه کې را سره استاسو نظر اورو. وعلیکم السلام، بخیر راغلی. ماشومان څنګه ورزل شي او که چیرې ښه روزل کیږي څه ډول ته متر کېدلی شي؟ ټولنې ته به ګټه څه وي ستاسو په نظر؟ زنګ وهئ ولې نه؟ ستاسو اړیکه به وصلیږي ولې نن په دې موضوع کې را سره وغږیږي؟ نو مهرباني به وي. ماشومانو د حقونو په اړه څه راته ویلی شي؟ څه ډول وروزل شي باید؟ ډېره مننه محترمې خور، هغه موضوع ته اشاره کوله چې دوشنبه پورې زموږ د مخکښې ښځې یوه بله خپرونه لرو، په هغې کې هم تاسو کولی شئ چې دوه نه درې پورې خپرېږي او د ښځو په حقونو تر ډېره دوی فعالیتونو باندې غږېږو. برخه راسره واخلئ، ستاسو اړیکې په وخت ځوابېږي. بله اردونکو ته ورځو، خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. مهرباني ستاسو اړیکه راسره وصل د خبرې وکړئ.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد صاحب ساته نتا درام ملمتا ستوګیت د سلامونه کیلی خدای وکړي چې دغه وخت نه دغه فرصت نه هر څو خور ورور او استفاده ته وکړي.
خیر اوسې. ستاسو نوم کوم زینم او اړیکه نیولې ده؟
زندگی چیستن کی او دراتون کی وطن سرمایه دا عیده دا فلان بو کی وای متیو سړی ولی یو سپیدار یا یو بل شان د میوا په کور کې نه کېنی په خپل حویلی کې ولی یو میوادار ونه کېنی هغه دین زی هغه میوه وخرم د منګه وسنی الکان ماشومان خویندې ورونه چې دي دا دینه باید استفاده وکړو مغز په کار کې واچو چې خبرې ورته ونکړو چې دوی په دې موضوع کې دا خبرې کړي دا باید تحصیل ته وړاندې کړو همدغه وخت ده چې تحصیل ته وکړو تر اتلس کلنۍ پورې او کلنۍ لس کلنۍ پورې مونږ داسې یو پوچې مفکورې دوی په مخ کې ووایو او تحصیل ته وړاندې نه کړو پس له لس کلنۍ نه دوی هېڅ شی نشي کولی
ډیره مننه ستاسو خوږ پیغام چې موږ تر اوردونکو ورسو. بل اوردونکو ته وخت ورکو چې دا وخت پاړي کې را سره دی. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه مهرباني.
سلامونه تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو
وردک صاحب مهرباني. ځینې ماشومان خپله لیواله دي چې زده کړې وکړي او ښه راتلونکی په خپله لاله وړوکوالي نه لکه لحاظ صاحب چې ورته اشاره وکړه سنجوي، ځینې بیا سرغړوونکي وي، هغوی نه غواړي په ښو لارو لاړ شي او یو خوا بلې خوا ته ځي. څنګه دوی تر منځ باندې هغه صحیح روزنه ترتیب شي بالاخره؟
زغرون صاحب زما په نظر باندې هر څوک باید د دوه سبا ورځې چرت ووي چې سبا ورځ دغه جامعه تازه باید داسې یو څوک جوړ شم چې دغه جامعه د ما نه ګټه واخلي یا زه په دو جامعه کې چې ګرځم نو در شي هغه خپل کار دی. خو بیا په دو کې خاص کورنۍ هم دی، ځکه هغه کورنۍ هم دغه باید تجربي واوسه چې دغه د ما اولاد په مکتب کې دی، دی باید څېړل لاندې وي او په کوم ځای کې که دی درس وي نو دغه د مور او پلار سبا د دی هغه وي مشوره وي چې دغه د ما دی یا دای درسی هایی که نوی دای پریکتا پس عملیار دای کنه دا دای کورانه رول دیر که مهم
ډیره مننه خیر استاسو لنډ نظر موږ خور کو لحاسب تاسو ته راځو بیرته اوردونکو ته که وخت ورنه پاتې نه شو وروسته تاسو کولی شئ د خپلو سیمو د هغو مبتکره ماشومانو چې هغوی د زده کړو سره ښه لیوالتیا لري ځینې تجربې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته د هغو سیمو ماشومان موږ ته را معرفي کړئ تر څو وخت د هغوی سره خبرې ولرو. لحاسب د اوردونکو غورچاڼو او تر څنګ یې پوښتنه دا ده چې که چیرې ماشومان په بیلابیلو لارو ځي څنګه دوی ښه راتلونکي ته دوی تشویق شي؟ البته یو خود مور او پلار فشار دی په دوی باندې خپله دوی څنګه دا فکر وکړي او تر څنګ بیا ټولنې ته څه ګټه رسولی شي دا حالت؟
ډېره مننه کوم. اوریدونکو هم خپل غوره نظرونه ورباندې شریک کړل. لومړی خو دا ده چې هیڅ ماشوم سرغړوونکی نه ده په بخښنې سره. کورنۍ ده او چاپیریال ده چې د ماشوم په خاطر باندې هغه ته لورې ټاکي، هغه ته ګودر ورکوي او هغه ته هغه لاره ټاکي چې دا په کوم لوري باندې لاړ شي. ځکه هر ماشوم سپین ذهن لري. په اسلامي ارشاداتو کې هم داسې راځي چې کل مولود یولد علی فطره دین، یعنی هر ماشوم په سپین او پاک ذهن سره پیدا کیږي، وروسته بیا دا په کومه لار باندې بیا یو د په مور او پلار او په چاپیریال پورې تړلی ده. متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې لویانو ته دغه چاپیریال او دغه مسایل نه دي آماده، نو کوچنیانو ته خو هم په تاسف سره چې ډیر داسې سسته دي چې نه دي ورته برابر.
بالکل
په بخښنې سره ډیره زیاته مهمه خبر د ماشوم په خاطر باندې د ماشوم ارواپوهنه ده چې په ټولنه کې په ښوونځي کې په کورنۍ کې موږ له دې سره آشنا وسو، په دې باندې پوه سو څنګه کولای سو د خپلو ماشومانو په خاطر باندې څنګه برخورد وکولای سو. د بیلګې په توګه باندې موږ همدا اوس هم په ماشوم ته په کور کې د ایوان په نوم باندې ناری وهو چې دا د ماشوم په خاطر باندې نامناسبه خبره ده. موږ ماشوم حتی تر هغه عمر پورې چې د 18 کلنۍ نه ور اوړي ان په ځواني کې هم هغه ته د یو انسان په توګه د کورنۍ د یو غړي په توګه باندې حق نه ورته ورکو. دا هغه مسایل دي چې موږ نه ور باندې پوهیږو. لومړی دا چې موږ کورنۍ مور او پلار والدین یا چاپیریال حتی خوونکې په دې موضوع باندې پوه شي، تر هغې وروسته د ماشوم په اړه باندې دوی پوهیږي چې د ماشوم سره څنګه برخورد وکړي، ماشوم ته لورې څنګه وټاکي، ماشوم څنګه غوره راتلونکی ولري. دا نو دا مسایل دي.
کدا لارښوونې په پام کې ونیول شي او بل اخره هر اړخیز فکر موجود وي، د څه ډول ټولنې یا راتلونکي تمه کېدل شي، بیا ګټې ټولنې ته څه ده؟
هغه ناورین په ځانګړي توګه چې اوس مهال موږ ورسره مخ یو، دغه ناورین څخه به موږ په امان کې وو، موږ به یو سوکاله سالمه روغه ټولنه ولرو. همدغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي او ځوانان دي چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري او هر څه په همدوی پورې تړلی دي. نو کچېری ماشوم ته ښه توجه وشوله، موږ کولای شو چې د سبا ورځې په خاطر باندې روښانه راتلونکی او یو آرامه اسوده ټولنه ولرو.
ډیره زیاته مننه. تخنیکي همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې څو نور اوردونکي په اړیکه کې دي او منتظر پاتې شوي دي. یو دوی شاید په خبرونه کې سره شریک کړي. شو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه دا وخت تاسو سره مهرباني د ماشومانو دروزنې پاړه خبرې کوو، تاسو نظر اورو.
سلام انا نه ته هدي ز درن سم سلام تاسو سره خجون کاران ته زوړې تاسو کارمن درې دم که خوشو دې غم سلام تاسو ګرام محترم ملمت
ډیر مننه خیر او مهرباني نظر مو اورو.
مننه کوم تاسو سره الله پاک پر دې سره چې راغلې زبلولې د چفان سولې سدن کو سلام تاسو
خیر او
مننه. په لنډه کې منظر دا د فکر کوم خبرونه ورسېږي چې د ماشومانو په اړه څه څه سره نه پر دی واچې په لری په توڅې مې کېره ده چې یوازې د درس مننه هغه ته پاپټو او تقلنه ورسېږي، یعنی خاص په خاصه توګه توجه نه ساغه هم د امو په حوی د نه لکبل تاسو وګورئ کوم ځوان سګریټ کې هغه سګریټ غواړي د چکل سګریټ وڅکي هغه بلتر وګورځول چې هغه ماشین استفاده کوي، یا هم په ماشومان سره یو ټول، یا هم د سنور تاسو خپل د ډیر رنځو سره مخ دي، له چټلې سره له ډیر تاسو خپل سره ماشومان مخ دي.
ډیر من نظر مو دا چې په لړ پروتو سیمو کې هم باید نظر ورته موجود وي او دا په عمل نه وي خبر زیاته څه نه پیر موجود دي ټول کې له حساب په خارج ونه ول لړ پروتو سیمو
تر ډیره پورې یو خدامه په هوی موجود ده چې په خارونو کې نسبت د منکلو او د لړ پروتو سیمو پر طلب باندې دلته زیات لاس رسي ورته موجود ده. د تلویزیون لاره د رادیو لاره د اوس مهال د میډیا لاره نه یا د کتابونو د ټولنو مشایرو بیل مسائل د تشتدي چې کم تر کمه یو لاسرسي ورته څړې مونډل شي، اما په لرو پرتو سیمو کې بیا د موضوع تر ډیره پورې نشونی دی یا خلک ورته لاسرسي نه لري. نو ځکه دوی نه پوهیږي چې د ماشوم سره څنګه برخورد وکړي. دغه ملګری چې لزابل لای اړیکې نیولې و یو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. زه هم دا وایم د ماشوم پر پوهنه کې موږ دې نتیجې ته رسیږو. ماشوم هغه څه نه کوي چې تاسو ورته وایي، ماشوم هغه څه کوي چې تاسو یې کوي، یا ماشوم هغه څه کوي چې تاسو ور باندې ګوري. نو دا ډیره مهمه ده. یو ماشوم ته که تاسو سل ځلی وایي چې سیګرټ مسکا، خو دا چې تاسو یې کوي نو هغه یې هم وایي که خراب نو ماته ولي وایي. نو دا موضوع ډیره زیاته مهمه ده. د ماشوم په خاطر باندې مونږ لومړی په خپل ځان کې اصلاح باید راولو، تر هغه وروسته بیا کولای شو د ماشوم نه هغه څه توقع ولرو. او مهمه خبره ده، دې په خاطر باندې بیا هم لوستنه ده، خپل پوهاوی ده. که مونږ پوه نه شو مونږ څنګه کولای شو چې ماشومان پوه کړو؟
ډیره زیاته مننه ستاسو لارښوونې وي د اوردونکو لپاره. او ستاسو ځینې پیغامونه په دې امید چې تاسو د اسرا هغه ماشوم روزنتون له لارې هم ښه خدمتونه د افغان ماشومانو ته وړاندې کړی شي. خپرونې وخت کم دی، نور ستاسو پیغامونه په خپرونه کې نه شریکولای. البته درنو اوردونکو تاسو ته یادونه کول غواړم که تاسو سیمه یو مبتکر ماشومان لري کولای شي د هغوی په اړه خپلې تجربې زموږ سره په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شمیره شریک کړي، او یاد چې د ماشومانو د روزنو په اړه خپل لارښوونې زموږ سره شریک کړي. د خپرونې چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. په پاک خدای مسپارم. د خدای پامان.